په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. ومه ورځ او د ازادي میلمه. السلام علیکم، نن د دوشنبه ورځ ده، د خبرګولیا جوزا ومه د می میاشتې 28مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ورځې 22,000 کسانو ته پاکې اوبه رسوي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې وروستیو سیلابونو د اوبو رسولو ګڼې شبکې ختمې کړې چې ورسره زیاتې کورنۍ د څښاک، پاکو اوبو، پخلي او ځان مینځلو لپاره له اوبو بې برخې سوي دي. یونیسف افغانستان د یو عکس په خپرولو سره لیکلي چې هر ورځ څه باندې 2000 کسانو ته په ټانکرونو کې پاکې اوبه وړي او هر کس ته شاوخوا 15 لیټره اوبه رسیږي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ګڼو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، غور، فاریاب، بدخشان او نور ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او لسګونه زره کسان یې اغېزمن کړي چې یوه لویه برخه له دې خلکو د څښاک، پاکو اوبو او کافي خوړو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د جوړولو چارې پیل کړي. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د اوسپنې پټلۍ دا پروژه 30 کیلومتره اوږده ده او په 2.5 کلونو کې به بشپړ شي. د راپورونو له مخې د دې پروژې تړون له افغان ګاما شرکت سره د څه باندې 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د اوسپنې پټلۍ د دې پروژې په بشپړېدو سره به افغانستان د ایران د بندرونو له لارې له ترکیې او اروپا سره ونښلول شي. د قطر د همکارۍ وزیر لولوا بن راشد الخاطر د سویډن د نړیوال پراختیا او بهرنی سوداګری له وزیر یوهان پورسیل سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د چارواکي پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د افغانستان، غزې او اوکراین په اړه بحثونه کړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې ملګري ملتونه په پام کې لري چې د جون د 10مې د جولای تر لومړۍ نیټې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د لوړې کچې غونډه جوړه کړي. د دوحې درېیم دې غونډه کې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د قطر او ملګرو ملتونو چارواکو هم د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلي او هغوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالب چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. د قطر د غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږې او منسجم ډول د نړیوالې ټولنې د تعامل زیاتوالی شول سوی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن سهار وختي ویلي چې د غزې جنوبي شهر رفح ته نږدې د بې ځایه سویو پر یو مرکز د اسرائیل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اجنس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ تایید کړی چې په رفح کې د حماس پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده او په هغو راپورونو خبر دی چې په پیښه کې ملکیان هم زیانمن سوي دي. د غزې روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د اسرائیل حملو 15 کسان شهیدان کړي او په لسګونو نور ټپیان کړي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل پوځ وایي یوې الوتکې په رفح کې د حماس یو مرکز ویشتلی چې په وینا یې د حماس د پام وړ تروریستان هلته فعال وو. تکل سوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن دوشنبه هسپانیا ته ولاړ سي چې هلته به د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز هرکلی وکړي. د اسپانیا حکومت د دغه رسمي سفر خبر پرون ورکړی دی. د اسپانیا د صدر اعظم دفتر په ویلامیه کې ویلي صدر اعظم سانچیز به غرمه مهال د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی هرکلی وکړي. وروسته به دواړه په یوه خبري کنفرانس کې خبرې وکړي. د امریکا سی این این تلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې ولودیمیر زیلنسکی به سبا سه‌شنبه پرتګال ته هم سفر وکړي او داسې وخت دا سفر کیږي چې زیلنسکی له خپلو غربي متحدانو د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. کلکتا نایت رایډرز لوبډله د هند کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل د سرشکل اتلس و. کلکتا لوبډلې تیر شپه په چنئی شهر کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم د 2 وکټو په توپیر مات او د دریم ځل لپاره یې د هند غوره لیگ اتلولي په خپل نوم کړه. لومړی بیټنګ حیدرآباد ټیم کړی و چې 114 منډې هدف ورکړ. کلکته په یو لسم اور کې دغه هدف ته ورسید. په کلکته ټیم کې د افغانستان پیلیز توپ وهون کوي او وکټ ساتون کوي رحمان الله ګربز هم شامل وو. ګربز د هند غوړ لیگ په دې مهمه لوبه کې د خپل ټیم کلکته په ګټه 9 منډې جوړ کړې چې 2 پجیزي او 15 څلوریزي پکې شامل دي. کلکته نایت رایډرز ټیم د هند مشهور فلمي ستوري شاهرخ خان دی چې افغانستان او د نړۍ ګوټ ګوټ کې ګڼ مینوال لري.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو له سید شنواری سره خپل ومه ورسته خراغلی. نن به خبر شي چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلی خلکو په شخصي لګښت باندې د خونځي ودانې د جوړولو کار پیل کړي. لدی هم خبرې گئی چې ولی امریکا کې وی پښو ته افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیانو کې پر سیلانیانو له بری درسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړول باندې هم درته کیږي. خو ته هڅه لمړې د تیرې ونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون، طالبان د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلې. د سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدلې.
کېدای شي وي، کېدای شي نه وي، مګر دا تجربه خو درې دی چې تر اوسه پورې په ډېرو حالتونو کې دا حالات راغلي دي چې په خپل تیاره د خارجي عواملو له وجې نه هم سقوط کړي.
پر لپسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشي کړې بودیجا. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشي اعلان وکړ، خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپ چپ تیره کړي. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل تا هم کېدای شي چې طالبانو فعلي ادارې هغه نظامی تشکیلات او مصارف ښکاره نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامی مصارف هم لري.
د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي، ولس حق لري چې پوښتنه وکړي دوی پیسې چیرته مصرفيږي، شخصي ژوند ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفيږي. د دوی د صحت مسله کې دولت څه کار کوي، د دوی د تحصیل مسله کې دولت څه کار کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند د ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاٹ ملر ویلي چې طالبانو د دوه هیله تړون په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاول درلود.
جمهور رئیس اوباما او د هغه وروسته جمهور رئیس ترامپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونوسیږي او یو شکل د افغانستان جنگ نه خپل ځواب د افغانستان راوکړي.
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلات یې لحاظ ام په کډری لحاظ باندې دم په تخنیکی لحاظ باندې دغه ضعیف وسات لازم تخنیکی په لاس ورنکه مستقلانه وظایف ته نه پریخودل.
خاص باور وکړي چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټرود په بهراني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسۍ او د ملت پالو سیاستوالو نیوکی. افراسیاب خټک وای طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه او داعش نوی پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلی پاکستان پښتنو ته د بنگال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د مایده کوله دی افغانستان کې نو دی پاکستان کې دلته نو دوه ته تل تاسو ته بلونه دی دلته پاکستان پاسپورت به تل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستيال رئیس الوزرا ملا برادر په شمول د نړۍ ګڼ حکومتونو مشرانو ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوی چورله کې د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونه د ایران د ولسمشر ابراهيم رئیسي او خارجه وزیر امیر عبد اللهیان چورله کا له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لار نسکور شو چې د دواړو په شمول یو ولس دولتي چارواکي په کلو لا پښول. کچان د چورله کې د غرزدو علت نه دی پټاګه شبه ایران یې د پیخي پلټنې ته کمیسون ګمارل دی. خو اسرائیل په دې پیخه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي کچام د رئیسي لاسونه د بیګنا خلکو په وینو سره و، مګر په دغه سي مړی نه خپل رسمي خواشيني ایران سره شریکه کړي ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیخه طبيعي او د ایران د ولسمشر چورله کا خورا زړه وه.
چرته اوارز دی راځي او غرونه وته پیوي. نو اولین تیار شي دوی نه مخ کې وا دا د دې موانع ته نږدې وا او خطر سره دا ډیر نږدې وا. نو دا په ډیر شکل د موافقانه ارتفاع نیسي او د غریزونه جګیږي. اخري تیارا چې د تیارې پسې ده هغه هم جګیږي یا تصادم نه کیږي او دغه د مېز تیاره چې د لپاره کافي اندازه وخت ده دا تصادفي تصادفا یا په هر علت چې ده یا ټکر کې یا په هر علت باندې سقوط کې چې دا خپل د سوال وړ ده دا سوال وړ ده
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون لکابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی د ابراهیم رئیسی د چورلکه د سقوط لامل کڅام د ایران غنو خارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د خارونو په واټونو هم په لویش مې راټول شوی وو خو په ټولنیزو رسنیو او له ایران د باندې زینو ایرانیانو بیا د خوندې رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوخی ترڅنګ تر دې حد خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انزورونه خبره کړي د ایرانیانو د چورلکه لغورځېدو وروسته وعده کړي و چې رئیسی د اختیار مرشي نو دوی به خوشحالي کې لوڅ انزورونه نشر کړي ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د آزادۍ غوښتنې لاریونونه ځپلي او زرګونه کسانې وژلي وو ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلې ویلي دي چې د ښځو د ژوند او آزادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅ انځورونو په خپرولو داغدار نه شي بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ ایران کې خوشحالي کړې ده
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره زیاده او ډیر ضربه دا ځای جبران نشي د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ترنګلې دي او حتی د ایران قونسلګری په دمشق کې وشتل شو او لاغه ورسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوی حکومت منځ ته نه وي راغلی له دغه تشې څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو لارې منځ راشي نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي
او طالبانو یو وار بیا له جزئیات ورکولو پرته او لڅو میاشتنی ځن روسته د 1403 مالی کال د بودیجې د توشي اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړې دي د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط همدومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هبت الله خونزاده لخوا توشيه شوې ده خو بیل دي چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي ویلي دي د بودیجې له کورنۍ او عوایدو چمتو شوې ده د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپان ادا کړی چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیا او لومړی توبونو ته پکتو توشيه شوې ده د جمهوری نظام په محل به کلنۍ بالی بودیجه له پوره جزئیات سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشيه کېده داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو په ورته وخت کې یو شمیر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بیلابیلو نمونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجه په اړه هر اړخیز معلومات ولري ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی
د دې مختلف دلایل کېدای شي لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي دویم موضوع د شفافیت موضوع ده د ارقامو پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توزیع شوی وي خلک دا هغه څخه خبر نشي
کله د دولت ډار دی موجود وی چې داخل کې فساد شته ستونزې شته او افراد یو ولس نظارت کون کې وی او کومګه د خبره مخ تر وړو او بیا د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د غیدې فن شو کوله نو بیا د انتقاد تر اغلا د راضی او بدنامي او د مسائل راضی یعنی ډیر مسائل شته یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه درسون چې پیسې ځانګړي کیږي تدې یعنی نو وړي چې ول سره شریک شي چې دا چاته د پیسې ورکول کیږي ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو تار څخه ښکاری ولیدنه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزه وی چې یا سکیورټي مسائل ستونزه وی امنیتی مسائل وی یا پیسې باراتو باندې چې ډیر زیات مصارف کیږي او د دې لپاره چې ولست شوش کې نشي نور مسائل کې نو هغه پټ ساتل کیږي
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجی ارقام هم نو خبره کړی خو د 1401 کال مالی بودیجی 201 میلیارډ افغانۍ اعلان کړي و چې شو وو وی شاشار نه 9 میلیارد افغانۍ پراختیایي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې و او داسې خارج ترڅو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي د غیوات کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندري او بحثونه ختم نشي تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو په خوانه قومندان جنرال سکاٹ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوه او نوموړي اقرار کړ چې طالبانو د دوه هیل تړون په افغان ځواکونو د بيدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې و جنرال میلر ادعا کړی دا هغه مهال چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ طالبانو ته دا فکر ورکړ او چې دوی د دوهې هوکړیا او د واک وشت اړتیا نه لري که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولی مګر دا هم وایي چې له دې هواد د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوي نه درلودي جنرال سکاٹ میلر دا هم ویلی چې د افغانستان هوایي ځواک پیوړ او خو په بشپړ ډول د امریکا نظامی ملاتړ پورې تړلې و
تر یو حد دا درست ده دوی خپل دغه اردو هم دغه ساتلې و چې تل په دوی ټکاو کې ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظ یا د یو نه توانیدل یا نه وختل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي دا چې د دې دا کړي دا چې طالبانو پس د دوه تړون نه د غنډه درلودل نصرانو نه دغه د دې درست نه ده مونږ ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هر ورځ لاستراوړل درلودل او قلا قلاري ولسوالۍ بل اخر ولایتونه سقوط کړل او دا چې بل اخر د قدرت ته ورسېدل نو دلته اېدا دا کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو
بل خو له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دي چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوه د هوکړې لاره واکته رسول شوی او له دې پرته واکته رسیدل ناشونی وو
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي دا بدري اړخونه لري چې یو ورخه په خپل امریکا او نړیواله ټولنه ده چې د ابتدا نه دی او بعضي اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولې بیا وروسته په افغانستان کې دیو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه اغه ته و دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمه هوادونو هغه خپل استراتیجی درلودل خپل اهداف درلودل او په دې پودل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي نو دی باید په هغه صورت کې څه وکړي نو دا هغه بل برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ضرورت لري او دریمه برخه په خپل د افغانانو ده چې زما پاند د افغانانو برخه د ټول نه لوی وظیفه چې کچېر افغانانو یو صحیح اهداف ته انکریو ځان لپاره خپل یو ستراتیژیک هغه لرلوده سبتوګه باندې ته انکریو او د خپل ګټو په بنای ستراتیژي را مسته کړی وی نو کولای شو چې د امریکا او دنیا کومکونه په خطو غراجل کی او هغه سمته استفاده وکي او بل اخر دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت وو اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړی دی او هیڅ کله دای نه کړی چې بحران په فرصت بدل کی او امدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپریخوا په افغانستان کې تکراریږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګوري په هر هیواد کې چې دوی تللي په دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پخو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غنی داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي او نه پیغم قومي خلق ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا یې داسې خلق نه ول. نو افغانستان چې خراب کو، هغه جهادي ټیکه دارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکه دارانو خراب کو، او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي، همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه سوال چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملت پال پختون سیاستوال افراسیاب خټک ادا کړی چې د نړۍ د زبر ځواک کېدو مسیر له لویدیز نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی دی چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار یې کړی چې طالبان او طالبانی ځکول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړی شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوي او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوهې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملکي ناستې یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلی معاهده کوي چې تاسو به ضمانت کوي او کټ آف ڈیٹ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي، تاسو وګورئ. نو دا څه شی دی؟ دا ډیفیکټو ریکگنیشن دی د طالبانو اسټیټ. اگر ډی ریکگنایز شو دا ریکگنایز شو نو اسټیټ کولپس نه کېدو. اسټیټ کولپس شو امریکایو شو دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګېدل، یعنی ذمہواری په افغانانو واړوله. په حقیقت کې دای منصوبه دا وه چې افغانستان کې سټیټ کولپس شي. واړی سره وشته دا چې افغانستان بیا د ټیرریزم مرکز شي. چې ټیرریزم مرکز شي او سټیټ نه وي نو موږ به وایو چې اوس موږ څه کوو؟ افغانستان یا غستان دی؟ نو داسې یو کیسه جوړ کړه. اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته 40 ملیون ډالره کیش ورکوي. دا راز نه دی، پروپاګنډا نه ده. دا ډیپلوماټان وایي بس خبره خلک چې کوم خبر دی هغه دا وایي، یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان د خپلې ما باور مایک باندې وویل چې 40 ملیون ډالر کیش ویکلی دی اخلي او وایي چې جواز څه دی چې دا پیسې ورکوي. وایي چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي. یعنی انګریزي کوي ټو سیټ ا تھیف ټو کیچ ا تھیف،
بلغاړه د پښتونخوا ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمېر نورو قومونو خودمختار ریاستونه قبضه کړي او د بنګال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بیساری وینا کې ویلي هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوځ سترګې سرې کړي دي. نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي، خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت ده چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی، ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. WFP دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي، او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. WFP دغه راز ویلي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو، محافظتي دیوالونو، بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
د میامې افغانستان در مجموع از هلمند، از قندار، از بدخشان، از گوشه و کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان، نان گرم زیادتر بر ما رساندن، برای مردمی که در اینجا زندگی میکنه، چون تندور نیست، گاز و پیشنی توی که بخند نبود، تمام سیستمی همه خانوادگی از برهم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش، کمپل، فرش، خیمه به حدی که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولی دی، خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکېدلي او په مخ په وده سند لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړي دي. د جمعې په ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور یې د هسپانیې، ناروی، استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی آزادۍ راډیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي، خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي. او د هسپانیې د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو د تیر اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسی کلی کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیڅ چا مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې 12 ټولګیو د جوړولو لپاره 6 میلیون افغانۍ راټولې کړې دي. د دې کلی مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغه سیمې ته د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځای خلکو په وینا د دغه خونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې را لګلې وي، خو په افغانستان کې د نن نه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړي.
د مرات وادي را کړی دي، د کلمانو وادي ولا کتر سره کړی دي، کتابچو وادي ولا کتر سره کړی دي، سید په نامردی را سره کړی دي، اخلاص نه در سره کړی، چې خط به ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت سره سولې دي، دا شخص ز سړی کلالایم سلور را کابل ته کلالایم چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته سوالای دي، د موږ کلی نه تو نه صدر زره کور کلی یو یوله سوه نفر به موږ کلم ور حساب وشو په خرنه کې د موږ په مرض باندې اخته شوي دي. یوله سوه نفر اوس د موږ دفتر ورې پروته دا زه نه سم هر سړی نه سره سوالی نه اوس سړی نه سره سوالی وسدار خو بیا بیا ورسوي باید حکومت راشي له ما سره د ما یا چې د وکړه حکومت ماته کلینیک جوړ کړه د حالا په خاطر بیا راته جوړ کړه حکومت له ما سره مکتب جوړ کړه حکومت د ما په ستونزو ځان خبر کړه زه چې د حکومت چارې ووینم بیا نور حوالی زم زه لرم.
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع چې د فعالانو تند غبرګون نه پارولی. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې هغه اړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې، ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپالل، خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمیر فعالان ویلي پاکستان دو ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي، او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي، خو چې هر ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پښې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمیر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوختي وه، او هغوی سره یې تیرونې پوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمیر غړو د ورکېدو و چې پاکستاني رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ څلور غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزی، وارث الکوزی، عثمان الکوزی او ظاهر الکوزی د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نوروسته ایستل شوي دي، او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزی شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنې دا حال به وي. یوه بله موضوع په کندز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو و چې په ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوې ویډیو کې د کندز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکه سیمینا وروستیو سیلابونو په زانګو کې وروړی دی، خو په معجزهي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهراً برسیرن ټپونه لیدلي دي. ویډیو کې ښکاري چې دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي.
مرکه کې سیل برده درین گواره بده عین از کندز برآمده، صحت سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است.
بابا جان بابا بابا
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانیو تر څنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده. اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره یې په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظم دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي، او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تیرونه پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک وو پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کیږي، او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره، د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډلونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 1.5 میلیون یورو څخه تر 300 میلیون یورو پورې جریمه کیږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلي وي چې وړتیا یې نه لري، خو داسې به لومړی ځل اورئ چې د امریکا په ورمونټ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونټ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پوهنتون په ګاونډ کې اوس یو هر ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا، بلکې له استادانو او محصلینو سره سخته مخته شوي او پوهنتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مینې او سمو کارونو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډیر ټولنیز او متفاوت خویونه لري، د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډیر ښه پوز او سټایل جوړوي، او محصلینو سره په لوبو کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له متفاوت زاویې د پیښو او مسایلو د شنن لپاره د ازادۍ راډیو ومه ورځ له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مهیروي.
تاسو لا پیغامونو
د دې راځي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. زما یو پیغام دی، ما ول دغه د منولات د نسراج ولسوالۍ اوسېدونکو د طالبان د چارت مرستې ورکول کیږي چې دا پر خوار او غریب باندې تقسیم کی. ان هغه دی تقسیمي بیا هم په هغه کې داسې تقسیم دی کی چې داسې خلک دور کوي چې مثال په طالبانو کې په حکومت کې لاس لري، هغه ته مرسته رسیږي، دا بېوزله کورنۍ و دغه خوار و غریب ته دې ته نه رسیږي. نو دا زما پیغام سره خپور کړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سیف الله منگل له خوست ولایت څخه خبر کوم. دلته امن امنیت دی وزنی ستونزه چې د هوا اقتصاد دی چې خلک د یوې ډوډۍ په ارمان دي، هیڅ شتانه کاروبار نشته. زه خپل غریبګار دکاندار یم، ورځې تر بزلې کرزی را باندې اوړي هیڅ طریقه نه جوړیږي. د دولت څخه دا هیله ده چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي تر څو اړ نه شي له خپل هیواد څخه بل هیواد ته کوچ وکړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احترام زما دا پوښتنه ده، ما دغه د انجونو ولورونه ولې دومره زیات دي؟ بیخي یو مخ زیات دي. په دې کې دا ځوانان شته چې د یو د بل ملک مسافر یي چې د سړي کې ورکړې نشي ویزه کولی، او نه خواریان خو هم نشته بل غریبي ده، او بلکې دا خلک دا رقم ظلم کوي. داسې خلق سره چې د کور سرپرست یې ګزري کې چې کوزده کړي، او بل هغه غریب چې کله په ایران کې کله په بل ملک کې کله په بل ملک کې مسافر یې، ځکه چې ورونه زیات سول دغه خلق ولورونه زیات زیات هغه ډېر ځوانان یې تباه کړل، ډېر د بل په ملک مړه کړل، ډېر د بل په ملک پړ کړل.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ ملمه ارشاد منصور نومیشي. شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانه روزلې دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له دې څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي، او له صنایع لیسې فارغ شوی یم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم، او د کابل طب پوهنتون می ولوست، او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره می دنده پیل کړه. او ما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه، او په دې اتو کلونو کې د کلینیکي کار تر څنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم، او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ، او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته به انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکی بود چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم، او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت و چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي، یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه، او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا همالته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیاوی. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ستانه نشوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې زیږیدلم، او زما خپل هیله دا و چې خپل خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی، مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ماته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي، چې ماته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپل انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولای شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړ، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډیر وي، زه به وکولای شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډیر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لاري او د ټولو ملکونو، د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمن د رقابت لاري ما ترلاسه کړ. او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماسټری تکمیل کړ. او د ماسټری له تکمیلې دو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولای شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایست ځکه چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوی دي، او د دې ترڅنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخی اړتیا ده، هغه موجوده نه ده، او د دې ترڅنګ ځینې خندونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکی کسان یې لکاره زړه توري کړی دي او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپل خلکو سره مرسته کولای شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم او دا یوه ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولی شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي، د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولی شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډېر علاقه پې لرم او خپلو نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې ترڅنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولی شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضی تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا په تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې ترڅنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکی موجود نه وو، هغه دی معتادینو دی درملنې په برخه کې مواد وو، نو هغه می یو ژباړه یو د معتادینو دی درملنې لپاره می دی یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه. او خوشبختانه دی دغه برخه دی کارکونکو لخوا او په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي. او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دوري کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تیرو دو کلونو کې مې ډیره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تیرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنی دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شي چې طبي کتابونه وژباړي؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډیر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډیر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډیر متفاوت ده او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډیر جدي توګه څارل کیږي، په ډیر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان یو څوک له کورنۍ یو دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکل دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه د خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاری روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري له یو بل ځای راغلی له محیط سره نه وای دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو زده کړي دي هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبرې اوریدي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوانو مالی دلی دسرو سرو بازار جڑبی پکی نکے ہم پیزوانو لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر وکڑا خدای اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے سوان سما ڈیرا غریبی دا شنخالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سختا ناچاری دا شنخالے اس میں سختا ناچاری دا شنخالے